السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو، د دې خبرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست د ناڅاپي سفر د موضوع په اړه پکې جزئیات در سره شریکو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یا پینټاګون سرپرست پاتریک شانهان نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسون ته د اعلان لپاره وسپارل شي، او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د پور ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. پورا خبرونه واورئ. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یا پینټاګون سرپرست پاتریک شانهان نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید. شانهان په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې متحده ایالاتو د افغانستان د سولې پروسه چټکه کړې ده. نوموړی له هغو خبریالانو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګری و ویلي دي چې دی به له افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې دا پخپله افغانان دي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي او په نهایت کې به د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو له طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی او طالبانو هم تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. شاهنان ویلي دي چې سپینې ماڼۍ د ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه کومه سپارښتنه نه ده کړې. په روانه خپرونه کې په دې اړه نور تفصیل اورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسون ته د اعلان لپاره وسپارل شي. د دې کمیسون مشر او ویان علي رضا روحاني د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اهل هنود د حوزې په ګډون د درې ولایتونو وروستۍ پایلې کمیسون ته سپارل شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې د لوګر، بادغیس او غور ولایتونو وروستۍ پایلې ورته سپارل شوې او ټاکل شوې ده چې نن یې اعلان کړي. د کندهار دولتي شورا غړي او ځینې قومي مشرانو پرون ماښام د ولایت په مقام کې اعتراضي ناسته پیل کړه. دوی وایي چې د کندهار د نوي والی په توګه د حیات الله حیات د ټاکل کېدو په اړه ورسره مشوره نه ده شوې. د کندهار ولایتي شورا رئیس سید اجان خاکریسوال ازادي راډیو ته وویل چې نوی والی په زور څوک پر دوی نشي تحمیلولی. حیات الله حیات تیره اونۍ د ولسمشر اشرف غنی په امر د ننګرهار له ولایته کندهار ته تبدیل شو او باید د شنبې په ورځ خپل دنده پیل کړې وای. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریسټین لاګارد پرون د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستان نه د IMF لملاتړ ډاډ ورکړ. دوی د نړۍ د حکومتونو د ومې سرمشریزې په څنډه کې لیدلې دي. اسلام آباد له مالی کړکېچ سره د مقابلې لپاره د پیسو له نړیوال صندوقه د 2 میلیارد ډالرو پور غوښتی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ د حکومتونو ومې سرمشریزې ته په وینا کې ویل چې حکومت یې کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي دي. پاکستان چې له 1980 کلونو راهیسې 2 واره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF پور اخیستی، پیسې کمې شوي دي او له سختو مالي ستونزو سره مخامخ دی. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د پوست قومندان ویل سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په 2 راتلونکو اونیو کې پیل شي، خو جنرال جوزف وټل چې پرونې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې له سوریې نه د سرتیرو د وستلو دقیقه نیټه په دې هیواد کې په وضعیت پورې تړاو لري. تر دې وړاندې د موضوع په اړه زدو نقص ریپورټونه خپرېدل چې په ځینو کې ویل کېږي له سوریې څخه لا دمخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې په یو حیرانوونکې پریکړې سره له سوریې نه د امریکایي سرتیرو د وستلو پلان اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ ویلي چې په سوریه کې داعش ډله ماته شوې ده او دغلته نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کېږي. په سوریه کې دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري موجود دي. او روسیه هغه وویشت ماشومان چې میندې د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې د غړیتوب په خاطر په عراق کې بندیانې دي بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون وویل چې تر دې مخکې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې هم 13 تنه ماشومان هیواد ته راوستل شوي دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې اوسني راګرځول شوي وویشت ماشومان د روسیې د لسو بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي او له څلورو تر دیارلسو کلونو عمرونه لري. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. په دې خپرونه کې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د کابل چاپ ورځپاڼې په کلول و او کابل ته نن د امریکا دفاع د وزارت د سرپرست د سفر موضوع هم تعقیبوو. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یا پنټاګان سرپرست پاتریک شاهنهان نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید. شاهنهان په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې متحده ایالاتو د افغانستان د سولې هڅې چټکې کړې دي. نوموړي له هغو خبریالانو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګري دي ویلي چې دی به له افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې دا افغانان دي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څنګوالیو په نهایت کې به د خپل هیواد راتلونکي په اړه پرېکړه کوي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو له طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی دی او طالبان هم تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو انکار کوي. شاهنهان ویلي چې سپینې ماڼۍ ده ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه کومه سپارښتنه نه ده کړې. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سرتیرو د شمېر پر کمولو غور کوي. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 عسکر لري. د امریکا دفاع د وزارت سرپرست په داسې وخت کې له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نویو هڅو په لړ کې پرون شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. ټاکل شوی چې خلیلزاد په جرمني، بلجیم، ترکیې، پاکستان، قطر او افغانستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې د راتلونکي ولسمشرۍ د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې خلیلزاد به د فبروري تر 28 پورې په سیمه کې وي. تر اوسه دا نوښانه نه ده چې خلیلزاد او د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست پاتریک شاهنان به په دې سفر کې په ګډه د افغانستان د سولې خبرې اترې پر مخ یوسي او که څنګه. په دې اړه موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې تاسو سره دقیق معلومات او د غرض وروستي معلومات شریک کړو. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر محمد اشرف غني په ننګرهار کې وي غونډې ته وویل چې د چمتو دی چې طالبانو ته په کابل یا قندهار او یا ننګرهار کې د خبرو اترو لپاره دفتر پرانیزي، خو طالبان ټینګار کوي چې دوی په افغان حکومت غواړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر په رسمیت وپیژني.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم له ناجیه صاحبه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا مطالب خبرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې لیکلي، ولسمشر غنی وایي چمتو دی چې وسلوالو طالبانو ته په کابل، کندهار یا ننګرهار کې رسمي دفتر ورکړي او ساتنه وکړي. په اثر مقاله کې راغلي ولسمشر دا خبرې پروند د شینوارو په غنی خیل ولسوالۍ کې کړې دي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر دا خبره کوي خو پوهیږي چې نه طالبان دا وړاندیز مني او نه هم دا چاره لیدا، بلکې د سرمقالې د لیکونکو په خبره دا خبرې یوازې د دې لپاره کوي چې ځان د سولې ملاتړ وخی. په سرمقالې کې وړاندې راغلي طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او خبرې ورسره نه کوي، نو یا د ډله به څنګه حاضر شي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې دفتر پرانیزي او امنیت هم حکومت ته وسپاري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د مسکو غونډې په تړاو د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې د مسکو په غونډه کې یوازې د طالبانو غوښتنې په پام کې نیول شوې دي. په مطلب کې د ښاغلي مسلم یار په حواله دا هم راغلي چې سوله د ټولو غوښتنه ده، خو د سولې هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت وشي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د هم ویلي چې له پایله یې د مسکو د غونډې مخالفت کړی، خو په خبره یې پکې د مسلې عمده اړخ چې افغان حکومت د ګډون نه درلود. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي، د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف رسنیو ته ویلي چې افغانستان ته به وړیا الوتکې ورنه کړي، په مطلب کې راغلي چې کابلوف ویلي د دغو الوتکو بیه باید پرې شي. ورسپانه لیکي کابلوف دغه شان ویلي چې د افغان حکومت اوسنی مشرتابه مسکو سره داسې اړیکې پالي چې موږ یې اصلا غوښتونکي نه یو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازی سرچینې ته دا هم ویلي چې د روسیې پوز دغو الوتکو ته اړتیا لري او واشنگټن یې له اخیستلو ډډه کړې، نو ځکه افغان چارواکي باید د دغو الوتکو د بیې پرې کولو لپاره نورې لارې چارې ولټوي. او دنیا خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ته د نړۍ د غوره وزیر د جایزې د ورکړې په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي دا جایزه تېره ورځ په دوبۍ کې د نړۍ د حکومتونو د مشرانو په ومه غونډه کې د متحده عربي اماراتو د صدر اعظم او د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا ورکړل شوه. ویل شوي چې دغې جایزې ته له 130 هیوادونو 4000 وزیرانو نومونه لیکلي وو.
دا ژوند رنگونه
لیما بارگزی د کابل اوسیدونکی
څه کار کوي ګرانی؟
زه معلمه یم.
څنګه د معلمي وظیفه ده؟ خو دوپاره
ډیر عالی، ډیر ښه، مقدس ترین وظیفه د ښځو لپاره. زه فکر کوم معلمي ده او هغه کس چې عشق او علاقه و معلمي ته لري، احساس لري، درک لري، خپل وطن درک کوي، ډیر عالی او ډیر مقدسه وظیفه ده.
تاسو خپل معلمي انتخاب کړه که چا درته ویل چې باید معلمه شي؟
نه، ما خپل فزر انتخاب کړی دی او ډیر می خوښم دی، مورد علاقه می دی.
درس ورکای انجونو ته هلکان تک
څلورم صنف تر یو لسم صنف پورې درس ورکوم، ادبیات دری.
کوم مشکلات سره مخ شوی وی؟ البته په دې لار کې چې وسم هم علامه ای
شنو مشکلات؟ خو بعضی مشکلات لري، یعنی زموږ شاګردان د لوړ صنفونه دوی بعضی شوخیانی در لود نه، خو فرض چې نه وی شاګردان دي بیا غوی بعضی مشکلات لري، نو باید معلم درک کی یا ورته په سمه توګه درس ورکي.
هغه شاګردان چې تاسو تر ازي مثلا تاسو ورته سره زده کړی کوي، څومره آماده دي، څومره کورنۍ ورسره مرسته کوي؟
متفاوت دي شاگردان، هم رنگ و رنگ شاگردان پیدا کیږي. بعض دیدی چې کورنۍ کې نفر لري، بعض دیدی اقتصاد شده معلم خانگی لري، بعض دیدی کورسو ته هم مراجعه کوي، او بعض دیدی چې وایم په بیرون کې هم کار کوي یا مکتب ته هم راځي. خب معلم خپل کوشش کوي، خدای دې خدای مهربانه شه، بس دې خیره.
د خپل مکافات نه څومره راضی یاست؟ چې یعنی کوم کار چې تاسو کوي دغه مکافات کافی دي کنه؟
ګمان نه کوم، یعنی معلم هغه عمر چې هغه زحمت باسی کوشش کوي په هغه اندازه. اصلا شخصي مکاتب ډیر ماش کم ور کوي، د معلم زحمت اصلا په نظر نه نیسی. غوښتن هم داده چې هغه توجه وکي معلمینو ته، یعنی زموږ خپل معارف باید توجه وکي معلمینو ته. ژوند خراب دی، د بعضی معلمینو کوری خراب دی، یعنی نسی رسیدگی کولای.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
دوستانو السلام علیکم، دا د ازادي رادیو د اوزا وګ مجبر خلیم. تاسو د سندرو میلمانه خبرونه اوري چې قربانه پکې زیمه، یعنی وګ مجبر خلیم. او دوستانو هیرمونه ویچی، موږ په تیرو خبرونو کې دغه موضوع چې په وظیفه کې غفلت کول څه بدی پایلې لرلې شي اعلان کړی و، او تیر ورځ هم ور باندې وغږیدو. نو نن بیا هم ور باندې غږیږو، ګورو چې دوستانو دا موضوع اوریدلې ده کنه، او د غفلت وظیفه وینه څه بدی خاطري لري. نو ور بشو اړیکه ته اړیکه براواخلو، خو باید دوستانو درته وایم چې ګودر زازه په خبرونه کې نشته ده، او هیله لرم چې ان شاء الله په خیر راشي. نو ور بشو اړیکه ته. بله،
سلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم السلام جوړ په خیر
په خیر سي ګران اوروره څنګه یې صحت دې خدای جوړي
شکر تاسو ته وګمه خو